سلام او ستاسو مسي وخت د سهار لس بجې سوي د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزاب څنګه کار کوي کوم په دې کې چې د افغان طالبانو د اعلان چې اسلام آباد ته بلتي او د پاکستان او کله چارواکو سره وویني او دا رنګ په شمالي وزیرستان کې د یو مشر وویل کېدل او په لاړکانه کې د درې باجوړ کسانو د وژل کېدو پر ضد هلته احتجاج او د دې ترڅنګ د عمران خان د بهرنی تګلارې په اړه هم یو څېړنیز رپورټ لرو او په وروستۍ نیمایي کې دلته سندرې جادوګرې اورو. په پیل کې به دنیال کاکړ خبرو.
لومړی دا مهم خبرونو سره ټکی. افغان طالبان وایي د فروری پر 13مه په اسلام آباد کې د امریکا له استازو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیدکاته کوي. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکو ته جدي اړتیا لري او د ایران، پاکستان، بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد د انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه 8 غړي وژلې. اوس بشپړ خبرونه. د طالبانو مرکچان وایي دوی به د فروری پر 13مه په اسلام آباد کې د امریکا له استازو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیدکاته وکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د فروری پر 13مه ویلي چې دا خبرې اترې به په اسلام آباد کې کیږي. دا په داسې وخت کې ده چې یوه اونۍ وروسته به د امریکا او طالبانو استازي د فروری پر 15مه په قطر کې لیدکاته کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وایي دوی د اسلام آباد د ملاقات په اړه د طالبانو اعلان لیدلې دي، خو په رسمي توګه یې په دې خبرو اترو کې د برخي بلنه نه ده ترلاسه کړې. طالبویان دا هم ویلي چې د دوی پلاوی به له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو به هر اړخیزي خبرې ورسره وکړي. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سند په لاړکانه کې د باجوړ د درو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن د پراخ احتجاج اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کړي چې د سند حکومت دې د دې کسانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او سزا دې ورکړي. د سندیو ملتپالو ګوندونو ترڅنګ پښتون ملتپالو هم دغه پیښه غندلې او دا یې هلته د سندیو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کولو سازش بللی دی. د سند پولیسو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د سند پولیسو مشر سید کلیم امام د پیشي نوټس اخیستی او د لاړکانی له ایس پی څخه د پیشي پاړه نور تفصیل غوښته دي. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځایي قبایلي مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان پر موټر تیر ماښام د میرالی په نورک سیمه کې هغه وخت بمی برید وسو چې هغه کور تروانو. د دوی په وینا په دې برید کې ملک عباس خان وژل شوی او موټر یې تباه شوی دی. چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د پېښور خبریالان وایي دوی به نه یوازې خپل احتجاجي کیمپ ته دوام ورکوي، بلکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له محکمې او صوبایي اسمبلۍ څخه یې بایکاټ هم اعلان کړی دی. د خبریالانو دا ګام په داسې وخت کې پورته کړی چې هلته په اسلام آباد کې هم د خبریالانو احتجاج دوام لري. خبریالان وایي د خبری رسنیو مالکان یو پلو په لوی شمېر کسان له نوکرۍ ایستلي دي او بل پلو د پاتې کسانو تنخواګانې کمې کړې دي. د خبریالانو د سازمان خیبر یونین مشر سیف الاسلام
اوس پورې چې کومې فیصلې شوې دي که هغه د اشتهاراتو په ضد باندې د ادایګیانو خبره ده، حکومت ته چې کومې جوړېږي، که د هغې د جاري کولو خبره ده او که د نیوز پرنټ د معاف کولو خبره ده، دواړه فائدې مالکانو ته رسېدلې دي. د دې هیڅ فائده کارکن ته، ورکر ته، صحافي ته نه ده رسېدلې. مالکانو حکومت یو صف کې ولاړ دي.
هلته په اسلام آباد کې هم پر دې مسله د خبریالانو احتجاج له تیرې څه کم یوې میاشت راهیسې روان دی. د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري په جنوري کې په دې مسله خبرې کړې وې او ویلي وو چې دوی به، یعنی حکومت به، مطبوعاتي ادارو ته اشتهارات ورکولو لپاره یو نوی پالیسي جوړوي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د میونیخ په کلنی امنیتي کانفرنس کې وینا وکړي. ولسمشر اشرف غنی د فروری پر 13مه مازګر مهال د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شوی. د میونیخ کلنی امنیتي کانفرنس د فروری پر 15مه پیلېږي او 3 ورځې به دوام ولري. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي ضرورت لري. دا خبره په کابل کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال ټوبی لینزر د فروری پر 13مه د خبری غونډې پر مهال کړې ده. دوی ویل که سوله وسی هم نو هلته وروسته د بیوزلی پر ضد مبارزه پیلیږي، ځکه چې د ده په وینا له بیوزله افغانانو سره مرستې ته بیا هم اړتیا سته. نوموړي ویلي چې ډیر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د خوړو نړیوال پروګرام غواړي چې سږ کال له 4.5 میلیونه بېوزله افغانانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د 612 میلیونه ډالرو مرستې غوښتې دي. د ناټو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیران به نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان پر امنیتي حالت خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي ین ستونتلبرګ د فروری پر 14 په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو پوځي شتون د دې لپاره هڅې کوي چې په دغه هیواد کې سولې ته شرایط برابر سي. ستونتلبرګ زیاته کړې چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي موجود وي. د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه 8 غړي وچلې دي. د ایران حکومتي رسنیو د یاد ځواک د بیان له حوالی ویلي چې دا پېښه د فروری پر 14 د سیستان بلوچستان کې رامنځته شوې ده. بیان وایي ځانمرګي هغه مهال خپل بارودو ډک موټر د انقلابي ځواک له وړونکو بس سره ټکر کړی چې هغه له زیدان څخه د خاش په نامه ښار ته روان و. سنی وسلوالې ډلې جیش الله دلیې ذمواري منلې ده. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان د تجارتي کرکټ ټورنامنت پاکستان سوپر لیگ لوبي له نن څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه به د اسلام آباد یونایټډ او لاهور کلندرز ترمنځ د شپې پر 9:30 پیلېږي. په دې ټورنامنت کې به د شپږ لوبډلو ترمنځ ټولې 14 لوبې ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واورېدل. افغان طالبان ویلي چې د راتلونکو دوشمې پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا له چارواکو سره لیدنه کاته کوي. په پېښور اسلام آباد کې له نوکریو د خبریالانو د ایستلو او تنخواګانو کمولو د اقدام پر ضد احتجاج لا هم روان دی او مشران وایي چې د خبریالانو مالي ستونزې سختې شوي.
کوم خلک په کومو کورونو کې اوسېدل د هغو کرایانې نه شي ورکولی، نو هغې نه اوس نور هم دغه زدونه لږ لرې طرف ته تلل غواړي چې یاره کم لږې کرایانې کمې.
د پاکستان اپوزیشن ګوند وایي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د بهرنۍ تګلارې تر څنګ هر پالیسي سمت نه لري. بهرنیو چارو تګلاره یوې خواته کړئ. زما په نظر که کورنۍ معاملې واخلي، مالی چارې، ټولنیزه څانګه، په هیڅ ځای کې هیڅ پالیسي نه ښکاري. او په سندرې جادوګری خپرونه کې نن د ټپیزو په اړه ځانګړی پروګرام راوړو. د شمالي وزیرستان او باجوړ پاړم رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم ستاسو د مشالې سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. افغان طالبانو ویلي چې د راتلونکو دوشمبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا له چارواکو سره ویني. دوی دا خبره په یو بیان کې کړې ده. د دوی په وینا په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره ویني او ورسره به د افغان تجارو او کډوالو په اړه خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل خپل همکار طاهر خان اورو.
د طالبانو بیان کې ځینې شیانو ته اشاره شوې ده. یو تاسو بیان کړی چې دوی به پاکستان کې د فروری په 13 دلته د امریکا خصوصي استازي سره د افغانستان کې د امن لپاره زلمی خریدار سره ویني. او دا هم طالبانو ویلي دي چې هم په دغه ورځ به دوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم غونډه کوي. او دا خبره هم کوي چې دا غونډه په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت په غوښتنه باندې کیږي چې دوی دا خبره کوي. یو خو په کې د تاجرانو خبره کوي د افغان او بل د مهاجرینو. اسې خو د تاجرانو او د مهاجرینو خبره خو د حکومت د افغانستان د غوي دولان رحم پاکستان سره شریک دي. البته زمانه زرداد چې طالبانو اول انکار کړو پاکستان کې د لیدونه 13 میاش زلمی خلیجزاد سره او اوس د سي دی راضي شوی دي. نو کې دي شي پاکستان ته یو امتیاز ورکول غواړي او پاکستان هم په دې بنیاد باندې کې دي یو پیغام دنیا ته ورکول غواړي چې پاکستان هغه نفوذ او اثر خبره چې کیږي او دلته خو د فشار خبره هم په تر اتفاق کې دي شي چې کې دي ځکه چې فدی بیانیه کې د قطر د غونډې د فروری په 25مه د غیزې کوم شوې دي. نو ډیر سوالونه خوشته چې په قطر کې یو پروسا روان ده خبرې کیږي، نو ولې بیا ضرورت یې چې په پاکستان کې دا خبرې وشي؟ نو دغه شیان مخې ته راځي. دا هم چې دې یو فکر وي چې زلمی خلیزات کې دي چې ځینې شیان د پاکستان په موجودګۍ کې طالبانو نه غوښتنه غواړي، د پاکستان دغه کې رول غواړي چې هغه سره طالبان اومني. د دې هم امکان شته. وړاندې به تاسو یادې کې چې کله په جنوري کې غونډه وشوه په قطر کې، نو د طالبانو د سیاسي دفتر چې هغه وخت کې مشر و شیر عباس تنظیم دا خبره کړې وه چې داسې وخت به راځي چې نور هوادونه به هم د دې خبرو په پروسه کې شامل وي، د ګواه په حیث باندې، د یو شاهد په حیث باندې، نو کېدی شي دغه پکې هم په پام کې دا کار کیږي.
دا په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان. او په لاړکانه سند کې پروند د درې بجوړ د بجوړ د وګړو د وژنې پر ضد نن په دې ښار کې احتجاج اعلان شوی. پرون هم په دې سیمه کې د بجوړ ځوانانو جرګې په وینا باندې احتجاج شوی او غوښتل یې ودوی چې د دغو چې وژل شوو کسانو قاتلین دي ونیول شي. د دوی په وژنې په حواله تر اوسه پورې او د دوی په وینا د دې وژنو په حواله دې پوښتنې وسي چې آخر دا ولې وژل شوي دي. د سند حکومت، وزیر اعلی او د پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بوټو زرداری د دې خندنه کړې، او د دې ترڅنګ پښتون ملت پالو هم او سندي ملت پالو هم د دې ګام غندنه کړې ده. نور تفصیل له شانواز ترګ زیاورو.
د دغه وژل شوی تعلق د باجوړ د بتای علیزو سیمه سره دی، او د وژل شوی یو نږدې خپلوان چې ورسره په لاړکانه سند کې موجود هم وو ریاض خان نومېږي. او دی وای
او دا لوکي کوم پرتاول لري نرسيټي مونږ چې کوم د دوی ستري شتانو نو دا غږی نه کوم د سارا دینه نه په یو طرف لاړو مونږ نه کار فکر یو دی وته بسړو کنه بس ضرور په غاړه باندې کوم د پدیو پسې شاته مور څکر ور پسې شوی درې کسان ته نه سي نه کانا کتنا بس چې دا درې وان ته تمام چرلا وله دا بس د سلوګې ته کنه په سارونو سارونو باندې شکل دي چې کوم د سالو څنګه کسان سو ورته کوم دان د کوم د نیولې شوی او پیوانان نه جوړ شوی او پیښوي.
لدی وړاندې چې هم په کراچۍ کې د باجوړ د احمد شاه نو میزوان او په لاهور کې د دوه نورو باجوړیانو په وژنه په دغه قبایلي ضلعه کې ډیر احتجاجونه شوو. د باجوړ نه د قامې سیملې غړې ګل ظفر باغی وای چې لډیر وخت نه یوازې د باجوړو بلکې د پښتنو وژنه کیږي، او هغه به اوس په پارلمان کې پښتنه کوي. وژل شو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره د باجوړ یوت جرګې په کال یو وینا راغونډه شوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي او د جرګې غړي نثار باز غوښتلی چې حکومت ته قاتلان ونیسي او سزا دې ورته ورکړي.
د ټول پښتونخوا سره د ریاست کې د ظلم او زیاتره روان دي، بربریت او سره روان دي. په لاسونو ورسیږي نو موږ ان شاء الله دا فیصله شوې ده چې ښار په چوک کې به دغه لاسونه خپله کیږي او ټول ولس په دې باندې احتجاج کوي.
د دې پیښې په ضد د باجوړ سیاسي، سماجي او کاروباري ډلو پرون هم احتجاجونه کړي او نن هم د لوی احتجاج اعلان کړي او غوښتنه یې کوله چې قاتلان دې څرګند شي او ورنډي وپوښتل شي چې دا تناندي ولې وژل. شانواز ترغزي، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې شخصي بم په چاودنه کې یو ځای مشر وژل شو. د چارواکي وایي چې ملک عباس خان وزیر په میرالي کې په لار وو چې ګاډۍ یې د بمي برید شکار شوه چې په کې هغه ځای په ځای مړ شو. په شمالي وزیرستان کې د وسوال پر ضد د پوځي عملیاتو وروسته حکومت په سیمه کې د امنیت راتلو دعوه کړې وه، خو له تېرې سمودې راهیسې د هدفي وژنو لړۍ تیزه شوې ده. تېرونی هم په خیسور سیمه کې یو ځای مشر وژل شوی وو. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
چارواکی او ځای خلکو په وینا ملک عباس خان وزیر د ماشام پس په خپل گاډی کې کورته پلاره وو چې میرالی نورک سیمه کې پلاره کې خښشوي بم یا چاودیدونکو موادو سره یې گاډی وال وزول شو. د چارواکو په وینا چاودنه دومره زوردار وه چې د نوموړي گاډی په مکمله توګه ختم کړي او ملک عباس خان هم ځای پر ځای وژل شوی. ملک عباس خان وزیر د سیمې یو مخاور مشر وو او د ملک ریمال وزیر وراره وو چې یو او نه وړاندې ملک ریمال گاډې هم په هم د غلاره کې د بامی بریت سره مخ شوه وو چې پکې نو ما وړې روغ را وتلې وو. خو ملک ریمال باندې د ناوړاندې هم سو زلا بامی او وسلاوال بریدونه شوی. دا اول زل نه دی چې د غلطه یو مشر په بامی برید کې وژل کیږي، بلکې د ناوړاندې هم په تیرو سو میاشتو کې لسګونه هدفي بریدونه شوی چې تر سلویختو زیات مشران ځوانان په دغه هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. د ملک عباس خان وزیر د وژنې ذمہواری لا چا نه دی منلې. سو ورځې وړاندې میر علي خیسور کې هم یو مشر او د خیسور کورنۍ حیات خان ماما ملک ګل شما د عرف میتر کین سرګنده کسانو په کور کې دننه د شپې په ډزو وژلې وو. د عملیاتو پس سیمه کې تر یوې مودې کلاری پس یو ځل بیا هدفي بریدونه او بامی چاودنې کیږي چې ځایي ولس یې د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن کړی. ځایي خلکو د بدامنۍ دغه لړۍ د ختمېدو لپاره په بیا بیا لاریونونه او میر علي میرامشا کې پرلت کړي او دولت نه یې د دوامداره امن غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا وامن شل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر حیدر خان او تیویلی چې تقوالی سیمو په صوبت روګړې دورسته گورنر د پخوا په شان انتظامی اختیارات نه لري. نموړي پرون په سواد کې خبر اعلان ټول چې گورنر اوسم د پخوا په ډول خپل انتظامی واک استعمالوي، نو د خبره لدې سره د پخوانی فاټا په صوبه کې د روګړې دوه عمل ته ځان ورسې شي. هغه د پښتون ژغورنې غورزنګ او د افغانستان سولې په اړه هم څرګندونې کړي چې تفصیل به له نیاز احمد خان اورو.
د امینشتنګون صوبای مشر او پخوانی خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سوات رحیم آباد کې خبريالانو ته ویل چې د قبایلو سیمو په صوبه کې شاملې دو سره د دې صوبې د گورنر حیثیت هم د صوبه پنجاب او سند پرنګ دی. د پختونخوا گورنر اضافي اختیارات به د پاکستان دستور سرغړونه وي.
د دغه مرجر نفس او د دغه آئینی ترامیم نفس گورنر د دغه علاقو ایگزیکټیو اختیارات نه لري، او کومونګه گورنر له دوباره ایگزیکټیو اختیارات ورکو، حکومتی اختیارات ورکو، نو دا نیغ پا نیغ مانے دا آئین خلاف ورزی دا او دا آئین نفی دا، او دا قبائلی علاقو او دا صوبے چکم مرجر شوے دے او دا کم مقصد دا پارا شوے دے، نیغ پا نیغ مانے آغا مقاصر ہوتا تا دینا نقصان رسی.
حیدر خان ہوتی دا حکومت لخوا دا پی ٹی ایم سره دا خبراترو پا اڑویل چی دا کار روڑان دے پا کارو، خو مذاکرات کامیابول لپاره دی حکومت سنجیده ګامونه پورته کړی.
حکومت دام فیصله کړی دی چې پی ٹی ایم سره مذاکرات کوي. زما په خیال چې پکار دی دا ډیر مخکې شي. یو فرد یا افراد چې په یو معاشره کې په څه وجه د حکومت او د ریاست نه ګیله من شي، نو د حکومت او د ریاست د ذمہواری جوړیږي چې د هغه خلکو جایز ګیله ختمه کړي. یو خوا ته مونږ دا ګورو چې د مذاکراتو خبره کیږي، او بل خوا ته مونږ دا ګورو چې بعضي واقعیات داسې کیږي چې هغه په دغه حواله باندې زموږ مشکل نورم سیوا. نو پکار دا دی چې حکومت ټوله توجه دی لورکی چې کم خپل خلک خپري جدا دي، ترمنځ فاصله دي، پکار دی چې هغه فاصله ختم کړي.
د امریکای له خوا په افغانستان کې د فوج وستلو عمل په اړه خاغلی زیاته کړه چې دوی پارټي به په هغه صورت کې دغه عمل مرسته کوي کله چې مذاکراتو کې د پاکستان په شمول د افغانستان دولت او نور ګوندونه هم شامل کړي شي.
امریکا خپل ترجیحات یو پرام نه افغانستان او یو مستقیم افغانستان، او د دې سوچ سره هغه بیا مذاکرات کدا هغه ترجیح دا وی چې زه په هر قیمت افغانستان نه اوزم، او دا پروا نه کوي چې روسو په افغانستان کې سکیږي، نو دا بیا د افغانستان د پارم ډیر لوی به خیری دا، او دا زمونږ د پارم ډیر لوی به خیری دا. او دویم خبره ودا کوي چې څومره هم مدایان دي، هغه مدایان به په دې جرګه کې کې نه کټول مدایان په دې جرګه کې شریک او شامل نو دا جرګه نیمګړی او دا ناکام، او چې ځاګه جرګه څه فیصله وکړي نو ظاهر خبره ده چې هغه بیا متنازع وي ځکه چې بټول خلکو ته قابل قبول نه دي.
امیر حیدر خان هوتی په دغه محل په ملکی سیاست هم باس وکړو. دوی ویل چې موږ د هر هغه ګام مخالفت کوو کوم چې د قانون سره متصادم وي. دوی زیاته کړه چې موجوده حکومت ورزول د مخالف ګوندونو په ایجنډا کې شامل نه دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلته بیا د کامی وطن ګوند مشر هیله ښودلې چې په افغانستان کې به شایي په راتلونکي کال کې سوله راسي. آفتاب شرپاو دا خبره د سه شنبې په ماښام د خپل ورور حیات خان شرپاو د څلورویشتم تلین الماز او غونډې ته وکړه. نوموړي په خپله وینا کې تور پوری کړ چې په پاکستان کې له پښتنو سره ښه چلند نه کیږي، چې دا په خبره د بشایي پراتلونکي وختونو کې خطرناکي پایلې ولري. تفصیل د شبر جان په ریپورت کې.
آفتاب احمد خان شیرپو دا گاونډي هیواد افغانستان د امن لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات اوستایل، او ویل چې باید افغان حکومت هم د دې مذاکراتو برخه وګرځوي، او تمه سرګند کړه چې هم دې کال کې به افغانستان د امن په لور روان شي.
امریکای او طالبانو یو بل سره مذاکرات روان دي، موږ دې خیر مقدم کو، خو دې کې دا ضروری ده چې د افغانستان منتخب حکومت په دې ټول مذاکرات کې شریک شي. خدا غنی ناز تبا حفرت تفری جوڑے گی، دا ضروری دا کہ آل تا یو داش امن قائم شی کہ آغا طول تقابل قبولی، اور دما دا پیشن گوئی دا چھ انشاءاللہ تعالی ہم پا دے کال گیوا دے خطے کے امن رازی اور افغانستان خلق بام دا خوشحالی طرف تروانے گی.
دا ملکی حالاتو پاڑا دیویل چھ پا پاکستان کے داڑے روخت را سے پختنوں سرا امتیازی سلوک روان دے، کم چھ دا دی پوینا دا نفرت او کرک کے غٹ سبب گرزی دی شی.
مونگا دا گڑو دا کم زیادتیات کے کم کی گی، دا چھ چا پوش پنائے مانی دا حکومت راقلے دے آبوی توائیو چھ پلسر کے کڑوک ہے دا پختنوں کو ہم دغا سے دا مشکلات او مسائل ہم دغا سے برقراری نو دا دے قوم دا پارا دے ملک دا پارا دا یو سنگین خطرہ.
دا غنڈا کے دا قامی وطن پارٹے دا مرکزی او صوبائی مشران علاوہ دا نیشنل پارٹے او دا پختنخوا ولسی تحریک مشران هم گڈن او ویناگانے وکڑے، او دوی دار وخات حیات خان شیرپو پا جون هم خبر تر وکڑے، او پا دے موقع طول پختنو مشرانونا دیو مٹی کے دو غختنا هم وکڑا. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دلتا باید دیوی غلطی تسی وکم چی دا حیات خان شیرپاو دا چلور چلوشتم تلینو.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو.
د پاکستان د نورو شهرو په شان په پېښور کې خبريالانو احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د خبريالانو د تنخواګانو کمولو د لسکونو نورو هغو له نوکریو څخه د ایستلو ګامونه دي بیرته واخیستل سي. د خبريالانو مشران وایي چې اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ شمېر خبريالان د ماشومانو د سکولونو د فیسونو د کورونو د کرایو ورکولو توان نه لري. له پېښوره د غلام غوث رپورټ لر.
د راولپنڈی د خبریالانو د ټولنې مشر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل چې د ورسپانو او نورو شخصي رسنیو د ادارو نه په پاکستان کې په سلګونو خبریالان یا خو وستل شوی دي او یا میاشتنی تنخواګانی کمی کړې شوې دي. مبارک زیب زیاتوي چې په دې وجه په پاکستان کې د خبریالانو زیاتره شمیره د سختو مالی مشکلاتو سره مخ ده.
یو اداره داسې نه ده پاتې شوې چې لکه دغه اداره چې دا نفاغه کې چې صحافیان فارغیم او صحافیان چې د هغو په تنخواګانو کې کټر شوی دی دغه نواله تر لس زرو نواله تر د پنځوس زرو روپو پورې ډېر صحافیان چې دی نو خپل ماشومانو هغه سکولونه فیسونه نشي برداشت کولی نو هغه خپل سکولونه د ماشومانو د بدلولو یا د هغې دپاره د کم ریټ سکولونو ته د شفټ کولو دپاره لګیا دي. مونږ داسې رپورټونه مونږ ته راغلي دي چې کوم خلک په کومو کورونو کې اوسېدل د هغو دغه کرایانې نه شي ورکولی نو هغې نه اوس نور هم دغه زګونه لږ لرې طرف ته تلل غواړي چې یاره کم دی چې کرایانې کمي راغله د دې په روزمره ژوند باندې ډېر غټ اثر پرېوتی دی.
د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سی پی وایي د خبریالانو د بیروزګارۍ د مخې نیولو لپاره چې حکومت کوم ګامونه پورته کړي هم دي نو تر دې دمه د هغې ګټه هم د رسنیو مالکانو ترلاسه کړې ده.
اوسه پورې چې کومې فیصلې شوې دي که هغه د اشتهاراتو په ضد باندې د ادایګیانو خبره ده، حکومت ته چې کومې جوړېږي که د هغې د جاري کولو خبره ده او که د نیوز پرنټ د معاف کولو خبره ده، دواړه فائدې مالکانو ته رسیدلې دي. د دې هیڅ فائده کارکن ته ورکر ته صحافي ته نه ده رسیدلې، ځکه موږ وایو چې په دې لړ کې مالکانو حکومت یو صف کې ولاړ دي او هغه د کارکنانو خلاف چې دی د هغې په ضد اقدامات کوي خو لیکن د هغې د مطالبات چې کوم دي هغه نه تسلیمېږي.
په پېښور کې خبریال عارف یوسفزی وایي د خبریالانو د عمومي غونډې د پیسلو پرانا کې به د حکومت او مالکانو په ضد خپل احتجاجي ناسته جاری ساتي.
چې د یو سړی په تنخواه باندې د شل پنځه زرو کټ ولګي یا یو سړی د نوکری نه فارغ شي په دې مہنگائی کې چې د حکومت څومره مہنگائی کړې ده یا مہنگائی لهر اسم په دې ملک کې ده نو آیا په دې کې به څنګه دغه کس زمونږ د ملګری به د خپل کور اخراجات پوره کوي؟ نن تاسو په دې جنرل باډۍ کې هغه متاثره ملګري وکتل چې هغه اوجړل. نن په صافیانو مې سخت روز راغلی دا نن زمنګ په ادارو کې زمنګ خبر نه لګي.
یاد دی وی چې د هیواد د نورو خارونو پرنګ په پیښور کې هم د خبريالانو احتجاج دوام لري او په پیښور کې خبريالانو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی نه د بایکاټ کولو اعلان هم کړی دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د زیاتو څوکیو تر ګټلو وروسته ولسته په لومړۍ وینا کې ویلي ول چې د هیواد بهرنۍ تګلارې بدلوي او لاسیمه واخله د نړۍ په کچه له هیوادونو سره اړیکې له سره جوړوي او پراخوي. د ترکیې انصاف په مشرۍ وفاقي کونس شاوخوا شپږ نیمې میاشتې وسوي آیا د پاکستان بهرنۍ چارو په تګلارې کې بدلون راغلی او نوې لوری ټاکلی او کنه؟ پامیر صاحب د دې پوښتنو جواب لټوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د جولای پر شپږویشتمه په انتخاباتو کې تر زیاتو رایو ګټلو وروسته ولسته لومړی وینا وکړه. په هغه وینا کې نوموړي د خپلې بهرنۍ تګلارې ځینې نقطې بیان کړې او ویل چې له چین، افغانستان، امریکا، هند، سعودي عرب او ایران سره اړیکې پراخوي او په پاکستان کې د بهرنۍ پانګونې لپاره زمینه برابروي. د ویلي ول چې د هیواد د بهرنیو چارو په تګلاره کې بدلون راولي او له هیوادونو سره به د برابرۍ پر اساس تعلقات جوړوي. عمران خان د سپتمبر پر شپږمه په بله وینا کې ویلي ول چې پاکستان به بل ځل د هیچا په جګړه کې نه ښکېلېږي. اوس چې د عمران خان په وزیر اعظمۍ کې د تحریک انصاف د حکومت شاوخوا شپږ نیمې میاشتې تېرې شوې دي، پوښتنه دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلارې سمت یا لوری څه دی او څومره بدلون پکې راغلی؟ په سینټ کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون سیاستوال راجا ظفرالحق د فبروري دیارلسمې پر ماخوستن مشال راډیو ته وویل د تحریک انصاف د حکومت کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نه دي معلومې.
فارن پالیسی تو ایک چیز ہے جی، کسی معاملے میں بھی داخلہ ہو
خارجہ. د وای د بهرنیو چارو تګلارا یوې خواته کړی. زما په نظر کې کورنۍ معاملې واخلي، مالی چارې، ټولنیز څنګه په هیت ځای کې هیت پالیسی نخکاری. د مثال په ډول د تحریک انصاف حکومت له امریکا سره تعلقات سمول غواړي ځکه چې د پیسو په نړیوال صندوق کې تر ټولو لوی ونډه د امریکا ده. خو پښتنه دا ده چې امریکا څه غواړي؟ یوازې سینیټر راجا ظفر الحق نه دی چې د وسنی حکومت د بهرنیو چارو پر تګلارې انتقاد کړی. ځینې شنونکي هم ګڼي چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره لا هم د هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو تګلارې سمول لپاره خورا زیات اقدامات کړي.
د
وای د پاکستان په تاریخ کې د بهرنیو چارو تګلارې په زمن کې لدې خو وخت بیا نه دی راغلی او د دې وازنه لامل د هیواد وسنۍ مشرتابه یا قیادت دی. مشرولي ځکه مهم لامل دی چې د بهرنیو چارو تګلارې اصلا د هیوادونو د کورنۍ حالت بهرنۍ انزور وي، نور هیڅ نه وي. دا چې ویل کېږي چې دا تګلارې د پوځ تر واک لاندې ده ناسمه خبره ده او دا به پخوانی حکومتونه کوله ځکه چې هغوی به چې ژمنې نشوي پوره کولی نو بیا به ویل چې پوځ مو کار ته نه پرېږدي، حالانکه پوځ هغوی له ښه کاره هیڅ کله نه دی منې کړی. شمشاد احمد خان زیاتوي چې عمران خان د هیواد په کورنۍ حالت کې بدلون راولي چې ورسره به پر پاکستان د نورو هیوادونو باور پر ځای شي. خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشره شایسته تبسم وایي د پاکستان وسنۍ حکومت دې د بهرنیو چارو تګلارې ته بیا کتنه وکړي او په احتیاط ته اقدامات وکړي. نوموړي له سعودي عرب او ایران سره د اړیکو مثال ورکوي او وایي تیر حکومت د منځني ختیځ له شخړو او سیالیو ځان ژغورلی و، خو داسې ښکاري چې د تحریک انصاف حکومت له ځینو هیوادونو سره اړیکو ته زیاته توجه ورکوي او نور ښایي له پامه غورځوي. د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان البته وایي د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له خپلې واکمنۍ راهیسې په تیرو شاوخوا شپږ نیمو میاشتو کې له هغو هیوادونو سره اړیکو ته زیات پام کړی دی چې د پاکستان له سیمهیز او ستراتیژیک ارزښت خبر دي او دا چې اسلام آباد له نورو هیوادونو سره هم له سره د اړیکو جوړولو هڅې کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو په دوه منی مای کې درته سندرې جادوګری لرو هارون بچا جوړ کړی او ټپي زته ځنګړې کړی دا اوسم لسمه بجې سوي دي. بوروال کاکړ د خبرونو لنډي سوروي.
افغان طالبان وایي مرکچان بیا د فروری پر اتلسمه په اسلام آباد کې د امریکا له استازو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لید کاته وکړي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د فروری پر 13 ویلي چې د دوی پلاوی به له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي چې د اسلام آباد د ملاقات په اړه د طالبانو اعلان لیدلی دی، خو په رسمي توګه د دې خبرو بلنه نه ده ترلاسه کړې. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سیند پالارکانه کې د باجوړ د درو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن د پراخ احتجاج اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د سیند حکومت دې د دې کسانو په وژنه کې لاس لرونکي ونیسي او سزا دې ورکړي. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې یو ځایي قبایلي مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان پر موټر تیر ماښام د امیر علي په نورک سیمه کې هغه وخت بمی برید وسو چې هغه کور ته روان و، چا یې ذمواري نه ده منلې. د پېښور خبریالان وایي دوی به نه یوازې خپل احتجاجي کیمپ ته دوام ورکوي، بلکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له محکمې او صوبایي اسمبلۍ څخه یې هم بایکاټ اعلان کړی دی. خبریالان وایي د خبري رسنیو مالکان یو پلو پالو شمیر کسان له نوکرۍ ایستلي او بل پلو یې د پاتې کسانو تنخواګانې کم کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د فروری پر 13 مازیګر مهال د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ جرمني ته تللی دی. تمه ده چې نوموړی به د میونخ په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې وینا وکړي. د میونخ کلنۍ امنیتي کانفرنس د فروری پر 15 پیلېږي او 3 ورځې به دوام لري. او د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د یاد هیواد د انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه 8 غړي وشل دي. د ایران حکومتي رسنیو د یاد ځواک د بیان لهولې لیکلي چې دا پېښه د فروری پر 13 سوي ده. سونی وسلوالي ډلې جیشولا د ایلیا ذمواري منل.
د خبرونو لنډیزم له بوریوال کاکړه واورېدله. او سم سندري جادوګری د دیونی په خبرونه کې پښتو ټپیزي او د هغو په اړه د پوهانو سندرغاړو خبرې اورېدای سي. د دې خبرونې جوړونکی دی هارون باچا. تاسو مخکې مورېدلې ده، نن یو ځل بیا دراورو.
ستړي مشي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې پښتو ټپې ته یو ورته صنف ټپیزي اورو او په اړه معلومات ترلاسه کوو. څو کلونه کېږي چې ټپیزي پښتني دبو همدارز موسیقۍ ته لار پیدا کړې. کتونکو وایي ټپیزا پر پښتو ټپې ولاړه ده، هم داغي ولسی رنگ او خواږه پکې موجود دي. د پښتني ادب پوهانو پر ټپیزي نقد هم کړی دی، خو دا چې دغه صنف ولس قبول کړي نو ځوان شاعران یې لیکي او سندرغاړي په خوند خوند وایي.
ਜਿਸੜਾ ਤੂੰ ਨੀ ਸਮਾ ਜਿਸ ਚਰਤ ਸੀ ਬਦਰ ਸਾ
د کرن خان په غږ مو ټپیزي ووري دی دی وای په 2008 زیږدیز کال کې په اول ځل ټپیزي وویلې چې په خبرې د موسیقۍ اوریدونکو خوښي کړي دې ځاتوی دی وی خې ټپیزي لیکلو لپاره اړینه ده چې دراغسل شوی ټپی له موضوع سره په سمون کې وي
دا صرف په دا غنوم باندې په 1903 کې سوهیل خټک صاحب یو دا یو صنف لیکلی او هغه دا فارمیټ نو دا کم چې موږ وایلی دی ما په 2008 کې دا په الفت یو مجله وه د غاصب دانش صاحب دي بچاپوله په هغې کې ډاکټر حنیف حیران صاحب د صفیز یو څلور پنځه قسمونه لیکلي وو لکه پنځه بنده شپږ اووه داسې اته څلور که نه په هغې کې دا پنځه زما خوښ شو خو هغه لږې وې د هغې نه وروسته بیا په نورو مجلو کې ما ولیدل چې بختیار خټک صاحب ویلي وو چې دا ما ویلي دي اول ځل که نه دغه کوم فارمیټ چې اوس زمونږ دا لکه د مازیګر البم نه خلکو هېد شو او خوښ کړه او خلکو دغه قسم هغه نه وویلې هغه لږ بدل را بدلو بیا اسرارتل لیکلی وی هغه خلکو خوښ کړی وی ما ویلي ما په خپله هم بلا لیکلي دي خو هر هغه ټپۍ زخه راځي چې د ټپې سره لکه اوس مثال کې دا خو ټپه ده د ټپې په زور باندې ټپۍ زه لیکل کېږي نو چې دا هغې هغه خوا او شا موضوعات هغه مخکې درې لاینې چې دي یا دا درې کرښې چې دي چې هغه د ټپې د موضوع سره نږدې نږدې هر کله چې د ټپې د موضوع نه دغه درې لاینونه چا هم لرې لیکلي دي هغه ډېره بده ښکاري
د سندرغاړي سرفراز ټپیزی وی په لندن کې میشت پښتو ژبې استاد ډاکټر مجاور احمد زیار وای په 1903 نویم زیږدیز کال کې د ټپیزو کتاب چاپ کړ د نوموړي په خبره د دې کار هدف یې پښتو ادب ته د جاپاني صنف هایکو د راتګ مخه نیول او پښتو ټپې ته نوې سا ورکول وو
1903 کې زما کتاب چاپ شو ملګر ما دغه شعر اوریدل تاسو هغه نه مکوي او دا د هایکو دا وی په مونږه کې یو خو انډول دی مونږ پر دې چې هغه نه خپلې حضور موږ خپل کو په ډیر زور باندې او یو خو دا لنډي یا کتی ژوندې پاتې شي ځکه تاسو معلومه چې نو محل اوس محل کلچر ورس ورځي بدلون مومي نو په دې حساب باندې دا لنډي او فولکلور د خلکو زیات وځي نو لکټر لګا به چې د څه ورته د شاعرانو لیکوال ورته پام شي دا به لګ ابدي شي د خلکو په هغه کې به د هغې د برکت به لولي هغه نور مصرو د خاطر به لنډي به لولي هغه داسې چې یوه ټپه ده د ټپې اوله مصره د هغې په وزن درې مصرې مخکې راځي چې پخوا ورته د شاعران ورته مخمس ویلو یعنی ټول پنځه مصرې کېږي دوه مصرې خو د ټپې دي او مخکې ته درې نورې راځي زه به تاسو ته یوه بېلګه ووایم
دا زمونږ برنی خلک سلیمان خیل کلکتې ته بتلل بیا به څو کاله وروسته راتلل هغه خو لیکلي چې سپینه سینه درته پرته یم د کلکتې بازار د خوب دي ځنګلینه ما زیات کپې درته پرته سا په تخته یم لکه وریښم په سمه سته یم ستا په خولو خښته پښته یم سپینه سینه درته پرته یم د کلکتې بازار د خوب دي ځنګلینه.
ډاکټر زیار زیاتوی د پخپله ډېرې ټپیزي نه دي لیکلي خو خپل شاګردان یې د پښتني فولکلور د راژوندي کولو دغه مهم کار ته هڅولی دي.
فولکلور د خلکو زیات لور وځي لنډۍ او سروکي او ببولالې او دا ټول فولکلوري شعرونه د خلکو زیات وځي چې یو شی نه وای پخوا متلونه ډېر جوړېدل اوس متل نه جوړېږي اوس خو ته د متل په ځای باندې یو د رحمان بابا مصره ورته وایي د خوشحال شیر ورته وای د حمزه یو شیر ورته وای پخوا به لیکلې شیر بنو ادبي شیر بنو هماغه ولس به ټپیم جوړولې هغې لپاره به یې سروکي جوړول چې دا خلک ټپه پکې اچوله. نو د دې کار سره یو خو د هایکو پېښې د هغو تقلید هم بند شو بل خوا چې دغه ټپې د خلکو په یاد پاتې شي زما مېرمنې ټولې کړې وې او د ډېر تاریخي او ډېر په زړه پورې دي. زمونږ عجیب رشین صاحب ویل یو وخت کې لنډۍ دا مانا لکه مار تم لنډۍ وي مار دی که نه وایي د لنډۍ غوندې چیچل کوي نه خبره زما په یاد وه. نو ورته مې ویل چې دا ټپي د دوه مانا لري یو خو دا چې ټپ زخم دی ورسره سړی زخمي کوي او بل دا چې ټپه لنډۍ ته ویل کېږي برغور ته لنډۍ وي او څو ته مصري وي دې نومونه وي ټپي دي چې لنډ وي که نه. نو په دغه کښې دغه فلسفه وه چې زموږ فولکلور ګټه د خلکو په ژبه را شي ژوندۍ شي. ما ډېرې نه دي لیکلي اوس مې همدغه چاپ کړي دي او دا ښه یو کتابګۍ دی یو سلو دوه نوي مخه دي همداسې خلک مې را وغاستول خلکو ولیکلي پخپل خو زول نه وزګاری کوم.
دا ټپیز مو د ګلپانې په غږ واورېدې. په پېښور کې شاعر او لیکوال او د پښتو ژبې استاد ډاکټر اسرار اتل وایي پښتني ادب وخت په وخت نو اصنافو ته په خپل پراخه لمن کې ځای ورکړی دی. د اتل په اند ټپیزه پر ځای دی چې د ټپې وجود ته تاوان ورسوي برعکس د پښتنو ځوان کل له خپلو تاریخي او کلتوري ارزښتونو سره آشنا کوي.
پښتون ادب وخت په وخت نوي اصناف ځان سره راغستي دي که موږ وکړو آزاد نظم راغلی دغه شان بیا هایکو راغلله د جاپاني وړوکې غوندې نظم دي او برخه یا هغې پښتون ادب کې یا په تاریخ کې ځای پیدا کړو د سینو ته ورسېدله ټپا زموږ سره د سدو د مدو راڅېدی زموږ د جذباتو سره زموږ د ژوند سره زموږ د ټولو حرکتونو فعالیتونو سره روانه وه. تقریبا د 2006 وروسته په افغانستان کښې زموږ یو ملګری دی حنیف حیران اولی کلی هغه چاپ هم شوې بیا چې کرن خان کله د غږ سره وویل دی نو اولس ته هغه لومړی ولګېدی ځکه چې مدسونو ته ورسېدلی خلکو سره اختلاف هم ولرو نقد پرې وکړو لیکوالانو لویو لویو
وجه دا خودله چې تفه پخپله باندې ډېر زیات زور لري، تفه پخپله یو وجود لري، یو پہچان لري. د دې د وجود سره د نورو جملو رامنځته کول دا کفې ته جنې زیان دي. موږ په دغه دریځو درېدو چې نه چپا نه ورکیږي نه ختمیږي، خو که ځوان کوم چې د دغه خپله ډب نه رورو ناشنا کېږي یا د خپل دغه تاریخي آثارو کلتوري ارزښتونو نه تشا کېږي، نو دغه چپا هغه تاریخونه بیا د یو نوي فارم سره ځوان کوم ته راننل او هغوی خوښ کړل. بیا به انتقادونه ټول په دې هم ختم شو چې کله د موسیقۍ سره یو څه ورسي هغه ولسي شي، هغه د ولس ذهنیت ته ورسي، هغه مستعمل شي. نو تپریزو کتابونه چاپ شو په افغانستان کې، یو شمېر ځوانو شاعرانو د هغې په نوم کتابونه چاپ کړل. دغه شان په خیبر پښتونخوا کې هم ډېر یو شمېر ځوانان ولیکل، او نن موږ په دې ځای ولاړ یو چې ټول ځوانان تپریزه پېژني.
سندرغاړی کرن خان وای پر ټپیزا د پښتنو شاعرانو و دیبانو له تنقید سره سره دغه صنف په ولس کې مقبول شوی دی. د په خبره د اوریدونکو ټپیزي خوښوي او د مجبور دي چې ورته وی وای.
د ادبی دنیا خلک چې دي هغه خو په خصم تنقید وکړ، نه دا کم چې لیکوالان دي پوهان دي د خپل نظر مطابق په خلکو په لکه ډېری تبصری وکړلې، خو ولس ډېرې زیاتې خوښې کړې. نو چونکه مونږ خو همیشه وایو چې ټپه د ولس مال دی، یا مونږ ولسی خلک یو، یا مونږ هم د ځان نه یو کنه هنرمندان یا شاعران، او دا ولس د خوښۍ لوی ثبوت دی. دا چې ما شپاړس البم وکړلې، د دې شپاړسم البم بدرګه دا ټپه دي چې ما درې میاشتې مخکې انټرنیټ له ورکړې دي. نو دا تقریبا 15,000 خلکو کتلې دي، کنه اورېدلې دي، خوښې کړې دي. سلور 15,000 خلکو پر راته کمنټس لیکلې دي صرف په یوټیوب باندې. نو په دې نه دغه ثابت کړ چې دا ولس خوښې دي، او زه یې ولس لپاره کومه ځکه ادبي خلک نیوکه کوي، او دا غو نیوکه هم په ځای ده چونکې ولس خوښ کړی دی. نو دا ولس لپاره یې زه خامخا کوم، او زما نه تمه لري، نو زه یې ورته وایم. نو خو صنف چونکې نوی دی، نو دا نوي نوي اصناف دي، لکه څنګه چې هایکو اوس پکې نوی یو دغه راغی، په هایکو کې یو بل صنف راغی چې هایکی زه ورته وایي، دغه شی په کاکړۍ غاړه کې راغلی دی، کاکړي زه ورته وایي. نو دا د تجربو شکلونه دي، کم چې پکې خلک خوښۍ بیا بس هغه ځای مومي. همدغه وجه ده چې ټپې په زور باندې د تفیض هغه مقام جوړ دی.
کرن خان وای دے ہچ کبھی پخبل ہر البم کے ٹپیزے شامل کی دد پوینا ٹپیزو تا کمپوز جوڑول یو چگران وی خو چ ریکارڈ شی نو اور دل یہ بیا خوند کبھی
پپئی کی چے سمر ہم ما ویلی دی پتہ کی یو کمپوز ما تو معلوم دے چاغا اللہ اللہ دا پکی یو لفظ منگی اضافہ کڑاو کنا دارا تا زمونگا دا سوابای ملگری گوہر جان یو تھرز را کڑاو او نور چې دا څومره هم دي دا دیار لسوار لس کمپوز ما ویل دي دا ما خپل جوړ کړی دي او په دې کې زیاتره زما دا شي چې زه به بیا به دا وایم چې تاسو زمونږ مشرانی او تاسو چې دا تپې څومره ویل دي پرې سلور قسمونه خو پکې ما هغه ویل دي تاسو هغه تپې ویلې شي کوم کمپوزونه چې دي دا هغې هغه رنګ او هنګ مار هغې اهنګ مار اخیستی دی او دغه تپې زمې د درې سلور خو پکې هغه پنځه پورے تقریباً تاسو در ټاپو د ترزونو نمبر هغه ستړي او هغه ماته سو تاسو نو ما ډېر خوای ځای هغه ستړي نو چې کوم خون او کی او سیس هغه ور سره کوم کمپوزونه ز را جوړو ما بیا را سره یمي ملګر کیا کوي یا سیفي را سره زما د خپل د موسیقۍ له کار سره دوی سره مشوره وکم نو کوم یو لین نیمه ګډوډي خون نه کوي نو هغه را سره د ملګری ټیکي خدا غذر ٹیم زمون دا ټول ټیم هغه کاری چې خلک خوخی نو زه ورته لګی ما جوړو مې خو کمپوز ګران زکې چې دا دوه لاینې خو نه دي پنځه لاینې دي نو دا دا سره جوړول غواړي چې دا هر یو لاینې خون دي نو په دا وجه لکه ته سر درته غواړي خو تر جوړ شي خلک خوخی
کرن خان زیاته ویل ټپیز سره د پام ولشمیر پښتنو مینا د دې سبب شوی چې ځوانو شاعرانو د ټپیزو لیکلو او سندرغاړو بیا د هغه ویلو ته مخه کړی
اول خو ته لیکلو خبره ده کنه زه مجد نوی شاعران چې زمون کم دي خو شاعران دا ټول بچي هیڅ هم نه نو لګي لګي ټپیزو خو بهر سړی لیکلی یا دغه شانتي په نرمندانو کې کټولو نه ویلی نو یو لسو ټولو خلکو یا پنځلسو کسانو خزینه او نارینه خو په ټپیز ویلی او دا زمانه مخکې لکه مطلب د 2008 نه مخکې خو دا دې ریواج عام نه لکه زه په خپل ځان ته نه وایم چې دا ټرین مارا وستلې خو زمونږ هغه خلکو خو خکړه او دا غې نه روسو دغه اثر زیات شوی دی خو زه بیا هم دا وایم چې ډېر ټپیز ما واورېدل چې دا غې د ټپې سره مشابهت نه یو هغه بدې لګي خوند نه کوي نو هر څوک چې ټپیز لیکي نو دا تپه په زور باندې لیکل کیږي نو باید زه تپه د موضوع نه لري لار نشي او زه غواړم چې په تپه یې او په کورې د سلسله د معنا پاتې نشتا حتمن زه وایم د دې خلکو لپاره خو کوشش دا کوم چې مطلب مخنه خی او شاعري فکرات ټول کم نور هم نو دا ته ته اراده شته لکه زلا مور ته نه تپه زور څنګه چې خلکو منله دغه شانته هر موضوع باندې تپه زهم هم چې په هر موضوع باندې د ټپای ده باقي کې کده وطن موضوعي کده مینی موضوعي کده تعلیم موضوعي کده ورور ولای امن خبرې ته کده ټولي هر موضوع چې
کچھ هغه ولست پیغام ولري کده جبه خبرې پکې نو زاغه کومه او مخکې به هم کوم
د دیونه په سندری جادوګر خبرونه کې موریدونکو د ټپیزو پاړه د پښتو ژبې د استادانو او د یو سندرغاړي خبرې ووري دي د خبرونه په پای کې بیا هم د کرن خان د نوی البم د ټپیزي ووري ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخه خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
خو واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ ولا پای کین زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش